احمد شیبر در استدیو است و در برنامه حاضر با شما. خوش آمدین شیبر صاحب.
مننه نیمی صاحب، ستړی مشه او د استدیو رادیو د دې سات د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم. په دې یو ساعت خبرونه کې وړاندې په افغانستان کې د جنگي جرمونو د څېړلو په اړه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون نظر د سره شریکو. پرون د جرمونو د نړیوالې محکمې بې څارنوالي د دې جرمونو د څېړلو غوښتنه وکړه. خو لومړی خبرونه، د پاکستان دفاع وزیر وایي اسلام آباد د افغانستان د سولې په بهیر کې مرستې ته چمتو دی. د امریکا ولسمشر نن جاپان ته ځي او د ایران اته عسکر ووشل شول. د پاکستان دفاع وزیر خرم دستگیر وایي هیواد په افغانستان کې د سولې او ثبات غوښتونکی دی او په دې برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو دی. د پاکستان اسوسییټډ پرس اژانس د خرم دستگیر له قوله ویلي دي چې د افغانستان مسله باید د خبرو له لارې هواره شي او د هغه په خبره اسلام آباد په پدې خبرو کې همکاري وکړي. خو نوموړي دا هم ویلي دي چې پاکستان نشي کولای د افغانستان جګړه په خپل خاوره ترسره کړي. د پاکستان دفاع وزیر د څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې له اسلام آباد څخه په خپل روسي کتنه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پاکستاني سیاسي او پوځي مشرانو ته په ډاګه کړې وه چې که د تروریستي ډلو پر ضد ګام پورته نه کړي، امریکا به په خپله دا کار وکړي. د اذربایجان ولسمشر الهام الیف د جمعې پروس په دې هیواد کې د افغان عسکرو د روزنې پروګرام تایید کړ. د افغانستان او اذربایجان دفاع وزیرانو د روان کال 2018 میلادي په مې میاشت کې د اذربایجان لخوا د افغان سرتیرو د روزنې موافقه لاسلیک کړې وه. د اذربایجان خبری رسنوی ویلي دي چې افغان عسکرو ته به دا روزنه د دې هیواد د دفاع وزارت په تعلیمي انسټیټیوټ کې ورکول کیږي. نه اذربایجان او نه هم افغان چارواکو تر اوسه ویلي دي چې څومره شمېر افغان سرتیري به په کومو برخو کې د دې تړون له مخې روزل کیږي. په متحده ایالاتونو کې د یوې پوځي محکمې قاضي پرون حکم وکړ چې سرتیری بو برګډال به په افغانستان کې د خدمت پر مهال په خطر کې د خپلو ملګرو د اچولو په قضیه کې نه زنداني کیږي. خو محکمې په خپل حکم کې د برګډال رتبه راټیټه کړه او هغه $1,000 نقدي جریمه کړ. بو برګډال په 2009 کال کې په پکتیکا ولایت کې په خپل سر له پوستې څخه له وتلو وروسته د طالبانو لاسونو ته ورغلی و. د نوموړي د لټون په عملیاتو کې یو شمېر امریکایي سرتیري ټپیان شوي وو. برګډال تر دې مخکې محکمې ته اعتراف کړی و چې پرته له اجازه یې وظیفه پرېښي وه، د دښمن په وړاندې ناسم چلند کړی او خپل نور ملګري یې له ګواښ سره مخامخ کړي وو. ولسمشر ډانلډ ټرمپ د برګډال په اړه چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال خاین یاد کړی و د محکمې دا پرېکړه یوه مکمله رسوایی بللې ده. څارنوالانو بو برګډال ته د هغه څه له امله چې د هغه د لټون په عملیاتو کې نورو امریکایي سرتیرو ته څپې شوي د عمر بند سزا غوښتې وه. برګډال په 2014 کال کې له ګوانتنامو زندان څخه د 15 طالب مشرانو د خوشې کېدو په بدل کې خلاص شو. ولسمشر ډانلډ ټرمپ د آسیا د یولس ورځني سفر په پیل کې نن جاپان ته ورسېږي. دی به جنوبي کوریا، چین، ویتنام او فلیپین ته هم لاړ شي. ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه ماړۍ کې مخکې تر دې چې په هلیکوپټر کې سپور شي د نننني سفر په اړه خبریالانو ته وویل، دی وایي موږ به د تجارت په اړه خبرې وکړو، موږ به ښکاره ده چې د شمالي کوریا په باره کې وشغېږو، موږ به له ډېرو خلکو او هیوادو سره د مرستو پر لارو چارو خبرې وکړو او موږ به وګورو چې څه پېښېږي. خو زما په فکر دا بریالی سفر دی، هلته ډېر ښه نیتونه شته. تمه ده چې ټرمپ د جنوب ختیځې آسیا له چارواکو سره د سوداګرۍ پر لارو چارو خبرې وکړي او له نورو سره به د خبرو یوه مهمه موضوع د شمالي کوریا اټومي لانجه وي. په ویتنام کې به د امریکا ولسمشر د آسیا پسفیک د اقتصادي همکارۍ په سرمشیزه کې برخه واخلي. دې غونډې ته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم ورسي. د کرملین ویان دیمیتر پیسکوف پرون وویل چې شاید دواړه مشران د دې غونډې ترڅنګ سره خبرې وکړي. ولسمشر ټرمپ بیا په فلیپین کې د آسیان یا د جنوب ختیځې آسیا د غړو هیوادو د ټولنې په غونډه کې برخه واخلي. د ایران اته سرحدي سرتیری پرون د ترکی پولیس ته نږدې له وسلوالو سره په جګړه کې ووشل شول. د ایران دولتي تلویزیون اویرنا خبری آژانس ویلي دي چې دا عسکر د دې هیواد په شمال کې د چالدوران په سیمه ته نږدې وشل شوي دي. چارواکو ویلي دي چې ایرانی ځواکونو په دې جګړه کې وسلوالو ته هم درنه مرګ ژوبله اړولې ده. که څه ایرانی رسنۍ په دې اړه چې وسلوال څوک څنډې ویلي، خو د ایران په شمال کې د ترکیه او عراق پولو ته څیرمه اکثره وخت ایرانی ځواکونه له کوردی وسلوالو او دایشیانو سره نښتي کوي. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب تیره میاشت په همدې سیمه کې څلور سخت دریځه وسلوال وشلی وو. د فرانسې ولسمشر له خپل روسي سیاله غوښتي دي چې د سوریې پر رژیم له خپل نفوذ څخه په استفادې په دې هیواد کې د بشري مرستو د رسولو د زمینې په برابرولو کې مرسته وکړي. امانوئل مکرون او ولادیمیر پوتین پرون له یو بل سره ټلیفوني خبرې وکړې. د مکرون دفتر ویلي نوموړي له روسي مشر سره په دې تماس کې وویل چې په سوریه او په ځانګړي ډول د دې هیواد په غوطه جګړه ځپلي ښار کې باید خلک په بیړه بشري مرستې ترلاسه کړي. او روسي خبر داده چې د روسي فدرالي امنیتي ادارې پرون وویل په ماسکو کې د کرملن د منتقد او په خپل سر د جلاوطنه ویچسلاف مالسیف ګنچمیر پلویان نیولې دي. روسي مقاماتو دا کسان د دسیسه جوړونکې شبکې غړي بللې دي. د دې چارواکو په وینا دغو کسانو پلان درلود چې د مظاهرو له لارې بلوا وکړي او پر پولیسو او ودانیو بریدونه وکړي. تر اوسه روسي مقاماتو د نیول شوي کسانو شمیر نه دی په ډاګه کړی. ویچسلاف مالسیف چې ځان ملتپال سیاستوال بولی پر یوټیوب په خپل پیغام کې ویلی دی چې په روسیه کې ولسی پاسون کېدون کې دی. ازادي راډیو په منځنۍ څپه د لښ پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام باور چې د افغانستان د بشري حقوقو خپل واک کمیسون د جنگي جرمونو د نړیوالې محکمې د څارنوالي د دې غوښتنې ملاتړ کوي چې په افغانستان کې جنگي جرمونه وڅېړل شي. پر دې موضوع مو د یو کارپوه نظر هم اخیسته چې په دې باور دی چې کسول نوې دوسیې سمې نشي څېړل کېدای.
د تحقیق لپاره یو زمينه باید مساعد شي. اوس خو جنگ دی، هر ورځ ویني چې موږ قرباني د میراث پرځای کړی، هر ورځ اقتصادي تخریبات دي.
په افغانستان کې د نسناست ناروخي له عمله د ماشومان د مړینې کچه راټیټه شوې، خو لا هم د ملګرو ملتونو په وینا د شمیرې د ډېرې اندېښنې وړ دي. موضوع مولوی متخصص ډاکټر سره شریکه کړي.
2.2 میلیونه خلک په ټوله دنیا کې، مخصوصا زیاتره د درېم نړۍ کې دي، په کال کې د ایسالیا د نسې ناروغي له عمله مړ کیږي.
په ملګرو ملتو کې د افغانستان له دایمي استازي سره د افغانستان پاکستان پر اړیکو او له طالبانو سره د سولې پر امکاناتو غږېدلې یو. په نړیوالو موضوعاتو کې په واورې چې کاناډا پر لسکونو روسي چارواکو بندیزونه لګولې دي او د ګوړې اچار تفریح پروګرام لري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا په افغانستان کې د جنگي جرمونو د ادعا څېړل مهم دي. د دې کمیسون یو لوړ رتبه چارواکي ازادي راډیو ته وویل د جرمونو د نړیوالې محکمې څېړنې په افغانستان کې د معافیت د کلتور په پای ته رسولو کې مرسته کولای شي. د هاګ د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالي د جمعې پورس په افغانستان کې د جنگي جرمونو د ادعا د څېړلو غوښتنه وکړه. خود حقوقی چارو یو شمیر کارپوهان وای په اوسنیو شرایطو کې چې په افغانستان کې جګړه ده، د چیرن او تحقیقات تر ډیره حد ممکن ندی. رضوان مراد او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون په دې باور دی چې کله جرمونو نړیواله محکمه په افغانستان کې د جنگي جرمونو د اداو په اړه تحقیقات وکړي، نو دا به د ثواب ورکولو لپاره زمينه برابره او د مافیات کلچر ختم کړي. د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون اجرایی مشر محمد موسی محمودی د جمعې پورس ازادي راډیو ته ویل د جرمونو نړیواله محکمه هغه مهال د دې محکمې په کوم غړي هیواد کې تحقیقات او څېړنه کوي چې هل ډېر جدي جرمونه شوي وي. د وی هغه اقدامات چې د جرمونو نړیواله محکمه په افغانستان کې کوي د جواب ویلو او مافیات د کلتور د خاتمه لپاره مهم دي. لبده مرخه په افغانستان کې د جرمونو شاهدان یو. داعش او طالبان په ورزنی ډول بشریت ضد او جنگي جرمونه کوي، نو دې ته په پام د جرمونو د نړیواله محکمه حضور او یا لیوالتیا کولای شي لکتر لګا مخنیوي وکړي. دا د هغو کسانو او طرحانو پر ضد اقداماتو کې مرسته کولای شي چې په دې جرمونو کې لاس لري. د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالي فاتو بنسودا د جمعې پورس په افغانستان کې د جنگي جرمونو د اداو د څړلو غوښتنه وکړه.
In due course, I will file my request for judicial authorization to open an investigation.
هغه ویل ک غوښتنه ومنل شینو د جنگی جرمونو د هغو ادعاو په اړه به تحقیق وکړي چې د 2003 کال د مې میاشت لومړی نیټه را پدی خو په افغانستان کې شوې دي. په همدې حال کې د حقوق چارو یو شمیر کارپوهان وای لومړی باید په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لارې چارې وموندل شي ترڅو د جنگی جرمونو د ادعاو د څېړلو لپاره زمینه برابر شي. عبدالشکور دادرس یو لید کارپوهانو څخه ده.
تحقیق موضوع یو خو آرام فضا غواړي، د تحقیق موضوع یو خو د تحقیق لپاره یو زمینه باید مساعده شي. اوس خو جنگ دی، هر ورځ ویني چې موږ قرباني د میراث خوځای کړی، هر ورځ اقتصادي تخریبات دي. نو څه به دا وي چې وروسته چې دا جنگ ته زموږ دوستان په جهان کې د جهان ولس ملګری ملتونه د امنیت شورا دغه بینی محکمه لاسره یو کی لومړی دلته سور امنیت تراسي او بیا د سوري ورسته دا جنگ تعریف هم سي او بیا نو وکولای شي چې متخفیان د جنگ د معیارو څخه محاکمه تکش.
جمهور ریاست تر دې دمه په افغانستان کې د جنگی چرمونو د اداو د څېړلو پاړه د حق د محکمې د غوښتنې په باب سندې ویلي. افغانستان په 2003 میلادي کال کې د جرمونو د نړیواله محکمې غړی شو، نو همدې ته په پام دا محکمه د هغو جنگي جرمونو د اداو په اړه تحقیقات نه کوي چې لدینې ټې وړاندې په افغانستان کې شوې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د اسهال یا نس ناستې د ناروغۍ له امله د افغان ماشومانو د مړینې کچه تر پخوا راټیټه شوې ده. د عامې روغتیا وزارت د کوچنیانو د روغتیا د څانګې مسؤول ډاکټر علي شاه اولوي ازادي راډیو ته وویل د عامې روغتیا وزارت د دغې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات پیل کړي دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د یونیسف ادارې ویلي وو چې په افغانستان کې هر ورځ شپږ ویشت ماشومان چې عمرونه یې له 50 کلونو څخه کم دي د نس ناستې د ناروغۍ له امله وفات کیږي. له کابله خان محمد سین راپور لري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د یونیسف د ادارې د دغه راپور په غبرګون کې چې په افغانستان کې د اسهال د ناروغۍ له امله هر ورځ شپږ ویشت ماشومان مړه کیږي وایي د دغې ناروغۍ له امله د افغان ماشومانو په مړینه کې د تیر کال په پرتله کموالی راغلی دی. د دغه وزارت د کوچنیانو د روغتیا د څانګې مسؤول ډاکټر علي شاه علوي د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یونیسف د ادارې دغه راپور نه رد او نه یې تایید کړ، خو وی ویل چې د عامې روغتیا وزارت د رامنځته شوې ناروغۍ د مخنیوي لپاره لازمې هڅې پیل کړې دي.
چیز بسیار جدیدی که در تداوی سالات شامل تداوی جهانی شده بود ما در افغانستان او را
در نس ناستی در درملن لپاره مو دوه تازه چیزونه چی په نړیوال درملن که شامل دی هیواد تراولی دی. یوی در نس ناستی در کنترول لپاره در زنگ گولی او بلی او ار ایس دی.
خاغلی علوی بوبل د اسهال یا د نس ناستې د کنټرول لپاره 15 کلن پلان تیار شوه او اړوند ادارې مکلف دي چې د کنټرولولو موضوعګانې په پام کې ونیسي. د ملګرو ملتونو د سازمان د یونیسف ادارې په خپل یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې هر ورځ شپږ ویشت ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو ښکته دي د نس ناستې په ناروغۍ مړه کیږي. دغه اداره که څه هم مني چې د نس ناستې د ناروغۍ له امله د افغان ماشومانو په مړینه کې کموالی راغلی، خو بیا هم وایي چې هر کال شاوخوا 9500 افغان ماشومان د دغې ناروغۍ له امله مړه کیږي. د چارو پوهان وایي د حفظ الصحې نه مراعتول او د ناپاکو اوبو کارول د دغې ناروغۍ د خپرېدو عمده لاملونه دي. د ماشومانو د ناروغۍ متخصص ډاکټر محمد عارف حسنزی ازادي راډیو ته وویل د دغې ناروغۍ په مخنیوي کې کورنۍ، ټولنه او د عامې روغتیا وزارت ستره ونډه لري.
پایل کورنۍ کېږي چې د ماشوم نظافت مراد کړي، د ډوډۍ له خوړلو مخکې او وروسته په صابون د لاسونو پریمینځل او د پاکو اوبو څښل په پاک ځای کې باید واوسیږي. د حفظ الصحې په مراتولو کې د اړوند ارګانونو تبلیغات هم ډیر مهم دي.
خاغلی حسنزی وایي د عامې روغتیا وزارت باید پر ښارونو سربیره د لیرې پرتو سیمو اوسیدونکو ته چې د حفظ الصحې د ګټو په اړه پوهاوی نه لري تبلیغاتي پروګرامونه زیات کړي چې د ماشومانو د دغې ناروغۍ د خپرېدو مخه ونیول شي.
یونیسف وایي چې په افغانستان کې هر کال 9500 ماشومان د اسهال د ناروغۍ له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. په لندن کې بل میشت افغان متخصص ډاکټر محبوبې حسن څخه واورو چې څرنګه کېدای شي چې کورنۍ وارله مخه داسې هڅې وکړي چې ماشومان د نس ناستې په ناروغیو اخته نشي.
د ډبلیو ایچ او یا د نړۍ د صحت صحي موسسه د احصایې له مخې 2.2 میلیونه خلک په ټوله دنیا کې مخصوصا زیات په دا درېمه نړۍ کې دي په کال کې د اسهال یا د نستې ناروغۍ له امله مړه کېږي. د دې مخنیوي لپاره اول مرحله د هغه نوي پیدا شوي کوچنیانو د عمر تر یو کلنۍ پورې نو د اسهال د هغه مخنیوي لپاره تنها شیدې ورکول منډې باید خپلې شیدې ورکړي. مخصوصا دا د نړیوالې صحي موسسې غوښتنه ده چې تر شپږو میاشتو پورې باید هیڅ بل شی ورنه کړل شي. دوهم ډېر مهم شی دا ده چې هغه ماشومان چې له یو کال نه تر پنځو کالو پورې عمر لري میندو ته دا پکار ده چې هغه اوبه چې ماشومانو ته ورکوي یا خوراکي مواد هغه پاکي او بل دا ده چې د هغه شخصي یا جسمي پاکي او صفايي خیال ساتل دي.
ډاکټر محبوبا، کله چې ماشوم د اسهال په ناروغي اخته شوی وي په هغه وخت کې بیا کورنۍ څه کولی شي؟
نو په هغه وخت کې د ټولو نه مهمه د کورنۍ تربیه یا تعلیم ده چې هغه په دې پوه شي چې دا اسهال څنګه نورو غړو ته ورتلی شي. تر ټولو مهمه دا ده چې دا دا ماشوم چې په اسهال اخته شوی دی کوشش وسی چې دا نورو ته انتقال نسی، د کورنۍ غړو ته او نورو ګاونډیانو ته او نورو د مکتب یا د وړکتون کوچنیانو ته انتقال نسی. نو ماشوم باید په کور کې وساتل شي د دې لپاره چې نور کوچنیان په دې اخته نسی. او بل دا ده چې د لاسونو پریمینځل دي. چې کله د ماشوم کالي بدلېږي باید لاسونه پاک په صابون پریمینځل دي. او د کالو پاک ساتل هم د کالو پریمینځل دي. او که امکانات موجود دي چې هغه اوتو کې نو د هغه میکروبونه نور هم وژل کیږي او ماشوم ته انتقال مخه نیسي.
بله، دا خو وبخښه، دا خو داسې تدابیر شول چې څه رنګ چلند له ماشوم سره وکړي. د دوا په برخه کې کورنۍ په خپل کول شي چې په اسهال اخته ماشوم ته دوا ورکړي.
د ماشوم د اوبو کمبود یا د اوبو فقدان او د مالګې کمبود سره مواجه کیږي. نو تر ټولو اسانه طریقه به دا وي چې په یو ګیلاس هغه تقریبا څلورمه برخه د یو لیتر اوبو کیږي، په هغه کې نیمه قاشقه مالګه واچي یا یو قاشقه بوره واچي. نو د ماشوم هغه ګلوکوز یا د بورې کموالی او د مالګې کموالی بیرته پرځای کولی شي یا بیرته اعاده کولی شي یا کولی.
بله، ډاکټر محبوب حسن، مننه.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شي. ازادي رادیو ټکی کام.
په ملګرو ملتو کې د افغانستان دایمي استازي محمود سایقل وایي چې د افغانستان او سیمې د بې ثباتۍ لوی علت په پاکستان کې د ترهګرو پټنځایونه دي. محمود سایقل له طالبانو سره د سولې پر امکاناتو هم خبرې کړې دي. له نوموړي سره تفصیلي مرکه د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې اوریدلی شي. خو اوس په نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راوړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو چاپي خبرونو ته صفي الله سانګزی کتنه کوي.
پولیټیکو خبرونه لیکلي چې ممکن جنرال اچ آر مکماستر د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د استازیتوب موقف سپینې معنی ته انتقال کړي. مکماستر د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار دی. پولیټیکو ویلي مکماستر د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د پالیسۍ په سر د زیات کنټرول په هڅه کې دی. د دې مقالې په دوام راغلي چې په افغانستان او عراق کې د امریکا د پخواني سفیر زلمی خلیلزاد په شمول له مخکې د ځینو کسانو نمونه د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازیتوب د دریز د ترلاسه کولو په خاطر پډاګه شوې دي. ګارډین رسپانی بیا یو جنجالي موضوع راخسته ده. د یو افغان د ګروال لخوا د جنسي استفادې تر ویډیو ورسته د خلکو غوسه. په دې مقاله کې راغلي چې یو خزه د خپل دریز د لوړولو تر غوښتنې ورسته د یو ډګروال لخوا جنسي اړیکې ته اړیستل شوې. د دې عمل ویډیو په ټولنیزو رسنیو خپره شوې او ګڼو خلکو سخت غوسه پرې ښکاره کړې. ګارډین رسپانی همدارس لیکلي چې د څېړنو له مخې 90% افغان خزي له خونځي نیولې تر کارځای او زندانونو پر لپسې له دې زورونو سره مخې دي. ګارډین برېټانوي رسپانی په یو بیله مقاله کې په تهران کې د افغان انزورګرانو د یو نندارتون په اړه هم لیکنه کړې ده. ګارډین لیکلي په تهران کې دا نندارتون د هغو چلندونو د انزورولو په هدف تر سره شو چې له جګړې وروسته افغانان ورسره لاس او ګریوان دي. ګارډین د یو افغان کاس برات علي عکسونه چې په دې نندارتون کې ننداري ته خدل شي وو خپاره کړي. په دې عکسونو کې برات علي په افغان ټولنه کې د یو ناپسند دود بچبازۍ ستونزه په تصویرونو کې ننداري ته ایښې ده. ګارډین رسپانی همدارس په تهران کې د یو بل افغان انزورګر الیاس علوی په هنر هم لیکنه کړې ده. د الیاس علوی انزور د بیلابیلو خلکو لوینو جوړ یو انزور ده. علوی ته دا فکر ورسته له هغه ورغه چې ناروغي وړي خورته په ایران کې د دې په سبب چې یو بهرنی ده د بډوډي د پیوند عملیاتونه کړل. علوی په تهران کې د نندارتون لګډنوالو وغوښتل چې وینه ورکړي. د افغان انزورګر د ټولو ګډنوالو د وینې نمونې په یو دیوال د یو انزور په چوکاټ کې منظمي و پاشلې څو ښکارا کړی چې د ټولو وینه یا رنگ لري.
د ایران حکومت پر سیاسي تور لګولې چې اوسامه بن لادن سره د تهران د اړیکو په اړه جالي خبرونه خبره کړې دي. د اف ډي ډي په نوم تحقیقاتي ټولنې ویلي چې نویو خبرو شویو اسناد او القاعده شبکې سره د ایران پر پټو اړیکو نوې رڼا اچولې ده. دا ادعا ورسته له هغه وشوه چې سیاسي د چهارشنبې پورس اسلام آباد ته نږدې په بټ آباد کې د بن لادن پر کور د څو کاله مخکې د بریټ پر محل د ترلاسه شویو اسنادو نوي فایلونه خبره کړل. احمد تکل راپور لري.
د ایران حکومت د امریکا د استخباراتو پر مرکزی ادارې سیاسي تور لګولې چې د القاعده شبکې له مشر اسامه بن لادن سره د تهران د اړیکو په اړه جالي خبرونه خبره کړې دي. سیاي د چهارشنبې په ورځ هغه 1900 اسناد خبره کړل چې د دې ادارې د چارواکو په وینا د 2011 کال په می میاشت کې اسلام آباد ته نږدې په ابتاباد ښار کې د بن لادن پر استوګنځي د امریکا د کومانډو ځواکونو د بریټ پر محل ترلاسه کړی وو. د دیموکراسیو د دفاع د فدراسیون اف ډي ډي په نوم ټولنه چې دا اسناد یې لخپرې دوه مخکې لیدلې وای په دې فایلونو کې لسنی تروریستي شبکې القاعده سره د ایران د شیعه افراطي حکومت پر پټو اړیکو چې ګمان کې د ترنګلی بوي نوې رڼا اچول شوې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د پنځشنبې په ورځ پر خپل ټویټر باندې په یو پیغام کې دا ادعا ویرات کړې. ظریف لیکلی دی چې د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې او د دیموکراسۍ د دفاع ټولنې دا جالي خبر جوړ کړی دی. ظریف زیاتوي چې ایران د سپتمبر د 11 نیټې په تروریستي حملو کې د متحده ایالاتو د خپل متحدانو پر وانډه پرده نشي اچولای. د سی ای لخوا د القاعده او ایران د اړیکو په اړه نوې اسناد په داسې حال کې افشا کیږي چې د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره پر تهران د فشار زیاتولو هڅه کوي او لشپګو پیاوړو قدرتونو سره د ایران د اټومي موافقه له تایید څخه ډډه کوي. فارس خبری آژانس چې د ایران محافظه کار کړي ته نږدې رسنۍ ګڼل کیږي د پنځمې پورز وویل چې د سی ای لخوا د القاعده شبکې په اړه د محرم اسناد او د ځینو برخو افشا کول پر ایران د فشار زیاتولو د هڅو یو برخه ده. خو د امریکا استخباراتي مامورینو او چارواکو له ډېرې مودې راهیسې ویل چې ایران له 1991 کال پر وروسته کلونه کې له القاعده شبکې سره نږدې اړیکې جوړ کړې دي. دا خبره په هغه 19 مخه اسنادو کې هم تایید شوې ده چې په ابتاباد کې د بن لادن پر استوګنځي د حمله په شپه ترلاسه شوې دي.
ایران د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې یا سی ای ای دا تور رد کړ چې تهران له القاعده سره رابطه لري. بیا هم یو بهرنی مطلب لرو. کاناډا د جمعې پورس پر دیش روسی چارواکو مالی بندیزونه ولګول. د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت ویلی دی دا بندیزونه په 2009 کال کې د یو روسی وکیل سرګی میګینسکی د وشل کېدو او د هغه لخوا د افشا شویو جرمونو له قضیې سره ارتباط لري. ماسکو تر دې مخکې کاناډا ته خبرداری ورکړی و که پر روسی مقاماتو یې بندیزونه ولګول نو روسیه به ورته ګام پورته کړي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کوي.
په هغه د روسي چارواکو کې چې کاناډا پر مالی بندیزونه ایران کړل د روسیې د تحقیقاتي کمیټې مشر الکساندر باستریکین د کورنیو چارو د وزارت یو شمېر مقامات او د مالی د ادارې ځینې مسؤلان شامل دي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه وایي په روسي چارواکو دا مالی بندیزونه په روسیه کې په 2009 کال کې په زندان کې د مړ شوي وکیل سرګی میګنیتسکی او د هغه لخوا د هغه جرمونو د افشا کېدو قضیه سره تړاو لري چې کرملین ته منسوب شوی دی. د کاناډا لخوا په روسي وګړو د بندیزونو دالس هغې ته ورته دی چې امریکا په 2012 کال کې د میګنیتسکی د قضیې په تړاو خپور کړی و. میګنیتسکی د امریکایي کاناډایي پانګوال ویلیام براوډر لخوا استخدام شوی و او وروسته له هغې د مسکو په زندان کې عمر چې روسیې نوموړی د 230 میلیونه ډالرو د مالی فساد په قضیه کې چې پخپله ده رسوا کړې وه تورن کړ. روسیه له خپل لوري کاناډایي امریکایي پانګوال براوډر په مالی جرمونو تورن کړ او له امریکایي وغوښتل چې محکمې ته د هغه پر اخکلو کې مرسته وکړي، خو واشنګټن د مسکو دا غوښتنه له پامه وغورځوله. کاناډا تر دې مخکې د روسیې له خاورې سره د کریمیا د الحاق له امله پر مسکو بندیزونه لګولي دي. روسیې په وار وار کاناډا ته خبرداری ورکړ چې که پر روسي چارواکو بندیزونه ولګول نو مسکو به ورته ګام پورته کړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په نړۍ کې تر جګړو، تاوتریخوالي، سګریټ څکولو، لوږې، طبیعي آفاتو، ملاریا، توبرکلوز او ایډز په ګډه دومره انسانان نه مري لکه څومره چې د چاپېریال له ککړتیا مري. په یوه راپور کې چې د نیویارک د یوه نړیوال روغتیایي پوهنتون دخوا نږدې درې اونۍ مخکې خپور شو، راغلي چې د چاپېریال ککړتیا لویه ستونزه ده. ویل کېږي چې د چاپېریال د ستونزې له امله به ډېر کسان په راتلونکو کلونو کې د خپلو هېوادو پرېښودو ته مجبور شي. څه ډول؟ لا اسمت سروانه یور.
اټکل کې چې په راتلونکو کلونو کې به په لسګونو میلیونه انسانان د هوا یا د اقلیم د بدلون له کبله مجبور شي چې لخپلو هیوادونو کډه وکړي. د ګارډین رسپانې د راپور لمخې امریکایي متخصصان وایي په راتلونکو کلونو کې به اروپا ته د مهاجرت سیل تر هغه څه په ځلونو زیات شي چې په وروستیو کلونو کې له سوریې، افغانستان او یو شمېر نورو هیوادونو اروپا ته لاړل او اروپایي هیوادونه یې ورخطا کړل. دوی د چاپېریالي عدالت د مطالعاتو بنسټ ته وویل د اقلیمي بدلون له کبله به دومره انسانان مهاجر شي چې تر دې وړاندې ساری نه دی لیدل شوی او اروپا به له یوه سخت آزمون سره مخامخ کړي. د امریکا د پوځ متقاعد لوا مشر جنرال سټیفن چینی وویل که اروپا فکر کوي چې نن د مهاجرت له ستونزې سره مخامخ ده، شل کاله دې صبر وکړي او ودی ګوري چې اقلیمي بدلون څومره کسان له افریقا پچره بیا د دې قاره لانی مساحره څخه اروپا ته لیشتوي. د فکر کوي چې یو میلیون یا دو میلیونه کسان بنوي، بلکې لس یا شل میلیونه بوي. دوی به د اقلیمی بدلون له کبله جنوبی افریقا ته لاړ نه شي، بلکې له مدیترانه بلند اروپا ته واوړي. د دوی څېړنه په جرمنی کې د اقلیمی بدلون په اړه د دې اونۍ تر سرمشیزي وړاندې د پنځشنبه په ورځ خبره شوه. په دې څېړنه کې پر حکومتونو ژغ شوی چې یو قانوني کاري چوکاټ جوړ کړي څو د اقلیمي بدلون له کبله د مهاجرو شویو ساتنه وکړي. دوی د هیوادونو پر مشرانو ژغ کړی چې د پاریس د اقلیم په موافقه کې د ټاکل شویو هدفونو د اجرا کېدو لپاره نور اقدامات وکړي.
ستاسی پیغام، ستاسی غږ.
جوراله دا د افغانستان خلک چې د پاکستان څخه د آزاد دي او دغه موږ غواړو چې جوراله پر پاکستان باندې یو یرغل وکړي او جنگ پر وکړي. دا د رقم نه کیږي افغانستان ولې کبل کم پر کار راسي.
هلو، السلام علیکم. دا پکتیا چمکنی ولسوالی نه سمیع الله خلیمی تن در خبری کم. دا ولسمشر محمد اشرف غنی څخه غوښتنه لرو چې د پکتیا مرکز ګرځې ساحه تر ډنډ پټان سرخه ده پورې غځېدلی سړک دی په بیرته په ښه ډول جوشي شي او پاکستان ته د په همدې سړک باندې د ویزې سیستم هم پاشي.
ستاسی پیغام، ستاسی خپل نظر دی. دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
په ملګرو ملتو کې د افغانستان دایمي استازي محمود سایقل وایي چې د افغانستان او سیمې د بې ثباتۍ لوی علت په پاکستان کې د ترهګرو پټن ځایونه دي. له محمود سایقل سره د ازادي رادیو پروان خبرونه کې وړاندې په تفصیل مرکه اوریدل شي.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو دات کام کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
دا ساجی رادیو تصویری خبرونه په زړه پوری دی. هر ورځ له دوشنبه تر پنځشنبه پوری دا ساجی رادیو په فیسبوک کې هم لیدل شي. اته به یو ډیرش دقیقې دی لاند خبرونه. د پاکستان دفاع وزیر خرم دستگیر وی هیواد په افغانستان کې د سولې او ثبات غوښتون کوي او په دې برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو دی. د آذربایجان ولسمشر الهام الیف د جمعې پرس په دې هیواد کې د افغان سرتیرو د روزنې پروګرام تایید کړ. د آذربایجان خبری رسنیو ویلي دي چې افغان عسکرو ته به دا روزنه د دې هیواد د دفاع وزارت په تعلیمي انسټیټیوټ کې ورکول کیږي. په متحده ایالاتونو کې د یوې پوځي محکمې قاضي پرون حکم وکړ چې سرتیری بو برګډال به په افغانستان کې د خدمت پر مهال په خطر کې د خپلو ملګرو د اچولو په قضیه کې نه زندانی کیږي، خو محکمې په خپل حکم کې د برګډال رتبه راټیټه کړه او هغه یې $1,000 نقدي جریمه کړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په د آسیا د یولس ورځني سفر په پیل کې نن جاپان ته ورسی شي. دی به جنوبي کوریا، چین، ویتنام او فلیپین ته هم لاړ شي. د ایران اته سرحدي سرتیری پرون د ترکیې پولې ته نږدې له وسلوالو سره په نښته کې ووژل شول. کاناډا د جمعې په ورځ د یوه لوړ رتبه تحقیقاتي افسر په ګډون پر دیرش روسي چارواکو مالي بندیزونه ولګول. د فرانسې ولسمشر له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ټلیفون خبرې وکړې. امانوئل ماکرون په دې ټلیفوني مکالمه کې د سوریې په اړه خبرې وکړې. د روسیې فدرالي امنیتي ادارې پرون وویل په ماسکو کې د کرملین د منتقد او په خپل سر د جلاوطنه مالتسف ګنشمیر پلویان نیولې دي. وړاندې د ګوډې اچارونی سفری پروګرام درو خو تر هغه مخکې یوه تفصیلي مرکه. په ملګرو ملتو کې د افغانستان دایمي استازی محمود صیقل وایي چې د افغانستان او سیمې د بې ثباتۍ لوی علت په پاکستان کې د ترهګرو پټن ځایونه دي. نوموړي د ازادي راډیو له مشال څانګې سره د ځانګړي مرکې پر مهال ویلي چې له نړیوالې ټولنې او سیمه ییزو برخوالو غوښتنه کوو چې په پاکستان کې د ترهګرو پټن ځایونو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. ښاغلی سایقل زیاتوي چې تر څو افغانستان له نړیوال ګواښ سره مخامخ وي، دا د نړۍ مسؤلیت دی چې له افغانستان سره مرسته وکړي، ځکه ترهګري د افغانستان زیږنده نه ده، بلکې دا پر افغانستان تپل شوې ده. د زموږ د مشال څنګه خبريال احمد شاه اعظمي له شاغل سایقل سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته بوله.
سفیر صاحب، په دا ورستوي کې د عمان په پلازمینه مسقط کې د افغان سولې په اړه د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزې ډلې شپږمه غونډه بې له څه ډول نتیجې پای ته ورسېده، ستاسو په اند نیمګړتیا په کوم ځای کې وه؟
څلور اړخیزې غونډې د تیر 2018 زیږیز کال په پیل کې لږ پرمختګ وکړ او موږ ټولو له ډیر زیار وروسته د سولې یوه لار نقشه جوړه کړه. د دې لار نقشې مهمه نقطه دا وه چې د هغو طالبانو هرکلی به کیږي چې د سولې په پروسه کې داخل شي، خو د هغو طالبانو پر ضد به ګامونه پورته کول کیږي چې د دې کار مخالفت کوي. پر هغې لار نقشې عمل ونه شو. په ځانګړې توګه د څلور اړخیزې غونډې د یوه غړي یعنی پاکستان لخوا پر ځای د دې چې سولې ته لار هواره شي، طالبانو د 2018 زیږیز کال په اپریل کې د افغانستان په 2 ساحو کې خپل تش په نامه په سرلنی عملیات پیل کړل او دا ډول د څلور اړخیزو غونډو لړۍ په ټپه ودرېده. اوس دا پروسه بیا پیل شوې ده او دا ځل په مسقط کې وشوه. اوس موږ باید د دې غونډو اصل هدف بیا راژوندی کړو او باور جوړونه رامنځته کړو. خو دا ځل ښه پیل شوی دی او موږ هیله من یو چې په راتلونکو غونډو کې به پرمختګ وشي. During the
future meetings, Taliban د سولې د غسلور ارخیز غونډې ته نه بل سوي او دوی خپل هم په دې کې لګډون کول انکار کړی. آیا تاسو فکر کوئ چې د طالبانو لګډون پرته به دا ډول غونډې مثبت پایله ورکړي؟
Well, as the name says, quadrilateral coordination group,
لکه څنګه چې د دې غونډې له نامې څخه څرګندېږي چې دا د څلورو لوریو یو ډله ده چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین حکومتونه یې غړي دي. دغه څلور واړه پر دې باس کوي چې په افغانستان کې د سولې راوستو په لړ کې پر یوې لار نقشې موافقه وکړي. نو طالبان د اوس د حکومتونو په کچه د دې ډلې غړي نه دي، خو په راتلونکي کې هیله شته چې دوی به په دې پروسه کې ګډون وکړي.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د روان کال په اگست میاشت کې د افغانستان او سویلي اسیا په اړه خپل ستراتیژي اعلان کړه چې یوه مهمه نقطه په پاکستان کې د ترهګرو پټنځایونه له منځه وړل و. آیا تاسو فکر کوئ چې په افغانستان کې د طالبانو د وسلوال یا غیتوب مسول پاکستان دی یا پاکستان په افغانستان کې سوله راوستلی سي؟
I think as far as responsibility for the instability of Afghanistan goes
تر کومه حدا چې په افغانستان کې د بي ثباتي د مسؤلیت موضوع ده، نو نړۍ ډېره ښه پوهیږي چې د ترهګرو پټنځایونه په پاکستان کې دي. د امریکا د غوروستي ستراتیژي دوه مهم اړخونه لري. یو دا دی چې امریکا به تر هغه وخته د افغانستان ملاتړ کوي چې په افغانستان او سیمه کې ثبات نوي راغلی او شرایط د افغانستان د خلکو په ګټه نوي شوي. دا هغه څه دي چې موږ یې د نړۍ له نورو هیوادونو هم تمه لرو. دا د افغانستان ولس او افغان حکومت یو له مهمو هیلو څخه دي. موږ له نړیوالې ټولنې څخه پر شرایطو ولاړ ملاتړ غوښتنه کوو. په همدې خاطر د افغانستان خلکو د امریکا د ستراتیژۍ پراخ ملاتړ وکړ. د دې ستراتیژۍ دویمه مهمه نقطه په سیمه کې د ترهګرو پټنځایونه په ګوته کول دي. له سیمې څخه مراد پاکستان دی. امریکا په دې لړ کې ډېر څرګند او مخامخ دریځ درلود دی چې په پاکستان کې د ترهګرو پټنځایونه له منځه یوړل شي. دا هغه څه دي چې نړیواله ټولنه یې له اوږدې مودې راهیسې په اړه خبره کوي. نو په هر باس کې که هغه پر دوه اړخیزه، درې اړخیزه، څلور اړخیزه، سیمه ییز یا نړیوال کچه باندې وي، دا موضوع باید مطرح شي چې په پاکستان کې د ترهګرو پټنځایونه له منځه وړل پکار دي. که پاکستان د دې له موجودیت څخه انکار کوي یا باس په نه کوي، نو دا عمل به نه له پاکستان سره مرسته وکړي او نه هم له افغانستان او سیمې سره. دا یو مشروع غوښتنه ده او موږ هیله من یو چې له هرې ممکنه لارې تعقیب کړو.
له راپورونو سره سم د طالبانو ځینې مشران او جنګیالي ایران ته اوښتي تر څو مالي او پوځي مرستې ترلاسه کړي. پر روسیې هم له طالبانو سره د ملاتړ تورونه دي. آیا تاسو اوس هم فکر کوئ چې طالبان د پاکستان تر نفوذ لاندې دي؟
I can safely say that majority of the people of Afghanistan believe
زه په محتاط ډول ویلی شم چې د افغانستان زیاتره خلک دا باور لري چې له نړیوالې ټولنې ترلاسه کېدونکی ملاتړ باید پر شرایطو ولاړ وي او له شرایطو څخه زموږ مراد دا دی چې په افغانستان کې دې د افغان ولس او سیمې په ګټه اوضاع بهتره شي. کله چې موږ سیمه یادوو نو په دې کې ایران، روسیه، پاکستان، هند، چین او منځنۍ آسیا راځي. خو تر کومه ځایه چې د شخړې د بنسټیز لامل اړه ده، نو موږ ټول په دې خبر یو چې په پاکستان کې د ترهګرو پټنځایونه د دې مهم سبب دی چې مخنیوی پکار دی. نو موږ دا باور لرو چې د پټنځایونو له منځه وړل تر ټولو وړاندې د پاکستان د څه باندې 200 میلیونه خلکو په ګټه دي او بیا د سیمې د نورو هیوادونو. موږ له ډېرې مودې راهیسې له خپلو سیمه ییزو او نړیوالو ملګرو د پټنځایونو د ختمولو غوښتنه کوو او دا باوري کول غواړو چې په دې اړه پر ریاستي کچ د افغانستان او پاکستان ترمنځ مثبت مذاکرات وشي. کله چې د طالبانو خبره کیږي، نو موږ له دوی غوښتنه کړې چې له افغان حکومت او د سولې له عالي شورا سره خبرو اترو ته حاضر شي. که چېرې دوی ځینې سیاسي اندېښنې یا شکایتونه لري، نو د افغانستان په اساسي قانون کې د حل لپاره کافي ځای شته.
آیا تاسو یا د افغان حکومت نور لوړپړو چارواکو تر اوسه له ایراني او روسي چارواکو سره د طالبانو په تړاو خبرې اترې کړې دي؟ که هو، نو څه نتیجه ورکړې ده؟
At the UN level, we meet every now and then. And this has been our message.
موږ د ملګرو ملتونو په کچه یو شمیر لیدنې کوو. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د نړۍ تر ټولو زیات سفارتي استازي په نیویارک کې دي. موږ د سیمې له هیوادونو سره په پرله پسې تماس کې یو. زه دلته د روسیې، ایران، چین، هند او پاکستان له سفیرانو سره وینم. زموږ دوامداره غوښتنه دا وي چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره مثبت مذاکرات وکړو او د سیمې او نړۍ په کچه یوې موافقې ته ورسیږو. زموږ ځانګړې غوښتنه دا وي چې پاکستان دې د ترهګرۍ د مخنیوي په مذاکراتو کې د یوه صادق ملګري په حیث برخه واخلي او له دوه مخیتوب او منکرېدو څخه دې لاس واخلي. زموږ دویمه نقطه د افغانستان د دفاعي او امنیتي ظرفیتونو لړول دي چې دا ډول موږ د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو د بریدونو په وړاندې د خپلو خلکو ساتنه وکړو. موږ په دې برخه کې پرمختګ هم کړی دی. په دې وروستیو کې زموږ خپلو هوایي ځواکونو یو شمېر هوایي عملیات کړي دي. مخ خپل پیلوټان لرو پر مختللی الوتکه او هلیکاپټر تر لاسه کوو مخ په دوی ورستیو کې له امریکا څخه د بلیک هاک هلیکاپټر لومړی چوپه تر لاسه کړه مخ د خپل کمانډوي ځواکونو شمیره هم دوه چنده کوو
خو سفیر صاحب پر دې هر څه سربیره چې تاسو یې ذکر وکړ په افغانستان کې ولسی او پوځي تلفات زیات شوي دي او د وسلوالو بریدونه هم مخ پر زیاتېدو دي د دې لامل څه دی
Since the announcement of the latest US strategy
د افغانستان په اړه د امریکا د ستراتیژۍ له اعلان وروسته موږ پرمختګ کړی دی د تلفاتو کچ لږ راټیټ شوی طالبان په تهاجمي بریدونو کې پاتې راغلي دي په ځینو سیمو کې طالبان په تیښته دي د جنگ د تش په نامه فصل لا دوه میاشتې پاتې دي د تیرو درو کلونو راهیسې زموږ خپل امنیتي ځواکونه د امنیت مسؤلیت لري پر تلفاتو سربیره دوی افغانستان یو موټی ساتلی دی او ګڼ میشتو سیمو ته یې د طالبانو د لاسرسي مخنیوی کړی دی طالبان او نور ترهګر د دې توان نه لري چې یو سیمه د ډیر وخت لپاره ونیسي
د افغانستان په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژي د نظر څرګندولو پر وخت ځینې شنونکي دا وایي چې افغان سوله سیمیز حل یا سیمیز موافقې ته اړتیا لري ستاسو نظر څه دی
Well, there is absolutely no doubt that the success of the recent US strategy
په دې کې هیڅ شک نشته چې د امریکا ورستوي ستراتیژي په سیمه کې پر غوړه همغږي توپ تکیه کوي تر هغه چې موږ خبر یو د امریکا په ستراتیژي کې سفارتي نوښتونه شته چې هدف یې دا باوري کول دي چې په سیمه کې د ټولو برخوالو ترمنځ همغږیتوب رامنځته شي دا ستراتیژي د افغانستان پر داخلي پرمختګ هم تکیه کوي چې موږ تر کومه حده د اداري فساد حکومتداري او خدماتو رسونې په برخه کې فعالیت کوو موږ پر دوو اړخونو کار کوو افغانستان یو حساس ستراتیژیک موقعیت لري دا د سویلي آسیا او منځنۍ آسیا او د لری ختیځ او منځنۍ ختیځ ترمنځ پروت دی نو موږ له دې حقیقت انکار نشو کولای چې موږ غوره سیمه ییز همکاري او همغږیتوب ته اړتیا لرو
د امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا د سویلي آسیا او افغانستان په اړه د نوې ستراتیژي اعلان سره سم د پاکستان د بهرنی چارو وزیر د چین، روسیې، ایران او ترکیې سفرونه وکړل ترڅو سیمه ییز ملاتړ ترلاسه کړي بلخوا ټرمپ هند د افغانستان په پرمختګ کې د زیات رول لوبول بلنه ورکړه ځینې خلک فکر کوي چې سیمه په دوو جهتونو کې د ویشلو په حال کې ده ساسو ارزونه څه ده
Our ultimate aim in Afghanistan is to turn our country into an asset for all
زموږ حتمی هدف دا دی چې افغانستان د ټولو لپاره د یوې پانګې او د دوستۍ په دریځ بدل کړو چې سیمه ییز او نړیوال برخوال ورته ورتللی شي او د یو بل ستاینه کولی شي موږ په داسې حساس جغرافیایي موقعیت کې هم دې ته اړتیا لرو افغانستان یو خپلواک هیواد دی او د نړۍ ګڼو هیوادونو سره ښه اړیکې لري دلته د ملګرو ملتونو په کچ موږ له یو شمیر هیوادونو سره کار کوو څو ورځې مخکې تاسې زموږ بریا ولیده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غړیتوب مو ترلاسه کړ دا د دې نه خدا چې افغانستان د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره په تماس کې دی موږ داسې افغانستان غواړو چې ټول ګټون کې وي او هیڅوک بایلون کې نه وي موږ له خپلو ګاونډیو په ځانګړې توګه له پاکستان سره په سوله کې ژوند کول غواړو پاکستان یو لوی هیواد او اټومي قوت دی د پاکستان ثبات نه یوازې د خپلو خلکو بلکې زموږ په ګټه هم دی موږ داسې احساسو چې اوس د دې وخت دی چې پاکستان هم ستونزه درک کړي د ترهګرو سرلاري په پاکستان کې دی هلته ژوند کړی هلته وژل شوي او ځینې خو هلته خخ هم دي په پاکستان کې د ترهګرو پټنځایونه دي په سلګونه او کېدای شي په زرګونه ځانمرګي بریدګر په پاکستاني مدرسو کې روزل کیږي موږ له پاکستاني واز دا غواړو چې حقیقت درک کړي او راشي خبرې وکړو ترڅو موږ وکولای شو چې د پاکستان د ولس او د خپل ولس په ګټه یو څه وکړو
خو سفیر صاحب پاکستان هم ورته ادعا لري چې د ډیورن کرښې بلې غاړې ته په افغانستان کې پاکستانی طالبان موجود دي
That's not true. What we are talking about, we're talking about since 1994 when Taliban...
دا حقیقت نه لري. موږ په دې اړه له 1994 زیږیز کال راهیسې خبرې کوو کله چې طالبان د افغانستان په سیاسي او امنیتي ساحه کې داخل شول. له هغه وخت راهیسې دوی له پاکستان سره اړیکې لري. کوټه شورا او پېښور شورا هر څه په ډاګه کوي. موږ ټول په دې خبر یو چې طالبانو پخوانی مشر ملا محمد عمر د کراچۍ په یو روغتون کې ومړ. د دوی بل مشر ملا اختر محمد منصور په بلوچستان کې ومندل شو او هلته وژل شو موږ ټول خبر یو چې د القاعده شبکې په خوانی مشر اسامه بن لادن د پاکستان له پلازمېنې سره نږدې په بټاباد ښار کې وژل شو دا هغه حقایق دي چې انکار ورڅخه نشي کېدای. هر هغه څوک چې د بیانې د بدلولو یا د میز څرخولو هڅه کوي او دا ګڼي چې موږ افغانان ملامت یو تیروتنه کوي، موږ باور لرو چې دا هغه څه دي چې څوک نشي ورڅخه منکرې دی. د دې څخه منکرې دل له پاکستان سره مرسته نشي کولای.
نړیواله ټولنه له کلونو راهیسې د افغانستان مرسته او ملاتړ کوي. آیا تاسو هیله لرئ چې د افغانستان مرسته او ملاتړ به په راتلونکي کې هم دوام ولري؟
For as long as we face a global threat, it's the responsibility of the world.
تر هغه چې موږ له نړیوال تهدید سره مخامخ یو، دا د نړۍ مسؤلیت دی چې له افغانستان سره مرسته وکړي. ترهګری د افغانستان زیږنده نه ده، بلکې دا پر افغانستان تپل شوې ده. دغه ترهګری ډلې او د دوی غړي له پاکستان سره اړیکې لري. زه فکر نه کوم چې یو څوک دی داسې ترهګر راوخی چې لبل ځای څخه راغلی وي. په دوی کې زیاتره یې په پاکستان کې ول، که هغه د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ دی یا د ازبکستان اسلامي غورځنګ او یا هم القاعده یا داعش، دا ټول په پاکستان کې ول. هلته وروزل شول او بیا افغانستان ته ولېږدول شول. افغانستان د سولې کلتور لري. کله چې موږ د شوروي اتحاد پر ضد جنګیدو، نو په افغانستان کې یو ترهګر هم نه و. موږ په مړانه د خپل هیواد دفاع وکړه. تندروی، تشدد او ترهګری د افغانستان زیږنده نه دي، دا ټول پر افغانستان تپل شوی دي. دغه وس سیمه ایز او نړیوال رنګ اخیسته دی، نو دا د نړیوال ټولنې مسؤلیت دی چې په افغانستان کې پاتې شي او ملاتړ وکړي، ځکه همدا وس موږ د نړیوال ټولنې لپاره
جنګ.
سفیر صاحب، زما وروستۍ پوښتنه دا ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په دا وروستیو کې وویل چې امریکایي ځواکونه به تر هغه وخته په افغانستان کې پاتې وي تر څو هلته امنیت نه وي ټینګ شوی. په افغانستان کې به کله جګړه پای ته رسیږي او امنیت به کله راځي؟ 15 کاله، 10 کاله یا 20 کاله وروسته؟
زما په فکر څومره ژر چې موږ د ترهګرو د پټنځایونو مخنیوي وکړو همره به ښه وي. زه فکر کوم تر ټولو لویه ستونزه د ترهګرو ډلو بهرنی ملاتړ دی. پاکستان د خپلو سیاسي ګټو د لاسته راوړلو لپاره د تشدد او لاسپوڅو کارولو پالیسي پر مخ وړي. په همدې خاطر موږ د امریکا د نوې ستراتیژۍ هرکلی وکړ او موږ له نړیوالې ټولنې او سیمه ییزو برخوالو هم غوښتنه کوو چې په پاکستان کې د ترهګرو پټنځایونو ته ځانګړې پاملرنه وکړي.
اچار اچار اچار
د تشا اچار
د ګوړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
خوږو اوریدونکو سلام. زیاتره خلک به دلته په زیارتونو ګرځي او دا دوا به کوي چې خدای زر کار جوړ کړي او خارج ته لاړ شي. خو هلته چې ورسیږي نو بیا په شکایتونو سروي چې بد مې کړي، جک مې وهلي چې راغلی یم، خدای مې دې اوس ژر ترې وباسي، خدای مې دې په خیر سره بیرته خپل وطن ته ورولي. خو چې بیا واوري هغه هیواد ماجر بسي، نو دوی به دفتر په دفتر ګرځي چې مونږ خو له مجبوریته راغلي یو، ژوند مو په خطر کې دی او که لاړ شو وژني مو. سړی ایران شي چې د دوو خلکو کومه خبره ومني او په کومه خبره یې باور وکړي. خبرونه په څو ګډوډو خبرونو پیلوو.
اوس هم پام وکړئ د ګډوډو خبرونو لنډیز ته.
نتاکان
ګردمرده ګردوګله
او فساد خان فیسبوکی
د غټې شورا سره او څټ سره لویدلی دي.
نیم حکومت د هیوادوالو په سوی تغذی کېدو خفګان ښکاره کړ.
د غټو چارواکو او زورورو د فساد دوسیو ته د څارنوالۍ زبون ووهل شو.
فیسبوک او انټرنیټ غلو ته د ورځې د غلا کولو چلونه ورخی. د خبرونو توصیل
در په در آژانس خبر را کوي چې د غټې شورا سره او څټ سره لویدلې دي او دیو بل وهلو هڅه کوي. خبر زیاتوي چې سر څټ ملامت بولی او څټ سر څټ خو لا د سر د فساد دوسیې هم په تخر کې ګرځوي او تر سرنوالې رسولې دي. خو سر د څټ دغه کار خپل شخصي دښمني او نیت بدی بولی او وایي چې څټ پښې او لاسونه دا حق نه لري چې د سر د فساد او غلاو خبره وکړي او بیا یې تر سرنوالۍ ورسوي. سر زیاتوي چې که دای وغوړی نو چټ او لاسو پخو ته به داسې جزا ورکړي چې لیدلی به نه وي. دا چې د غټې شورا د سر او چټ دغه جنگ به څه وخت پای ته ورسیږي نه ده معلومه، خو د غټې شورا پښې او لاسونه هم ځانونه آخوا داخوا غورځوي.
د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی چې نیم حکومت د هیوادوالو په سوی تغذی کېدو خپګان ښکاره کړ. خبر زیاتوي چې نیم حکومت هم کله کله له دغسې وړو او غټو پیښو خبریږي او خپل مصنوعي عکس العمل ښکاره کوي. د سوی تغذی ماهرین باور لري که بیکاری، گرانی او د حکومت بی تفاوتی همداسې روانه وي نو ډیر ژر به مو له مرمۍ او توپ او بم پاتې هیوادوال د سوی تغذی له امله د لحد میلمانه شي، ځکه چې حکومت والا خو دومره مړه دي چې په اړخ هم نشي اوښتلی، څه خو لا د عامو خلکو له حاله خبرېدل دي. یو ښه مثال یې همدا دی چې نیم حکومت ایله اوس خبر شو چې دلته هم خلک په سوی تغذی اخته شوی دی.
د در پدر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې د غټو چارواکو او زورورو فساد دوسیو ته د څارنوالۍ زبون ووهل شو. له همدې امله یې په دې هکله تر اوسه یوه خبره هم له خولې نه ده راوتلې. خبر زیاتوي چې دا لا معلومه نه ده چې د څارنوالۍ له ویرې زبون ووهل شوی او که له تعجبه، ځکه د غټو چارواکو او زورورو د فساد دوسیې دومره غټې او خطرناکې دي چې د زمري زړه ولري هم نو زبون به یې ورته ووهل شي. د فساد د چارو ماهرین وایي چې په څارنوالۍ هسې ځان تاوان دی چې د غټو چارواکو او زورورو د فساد دوسیې لاندې باندې کوي.
د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی چې فیسبوک او انټرنیټ غلو ته د ورځې په وخت د غلا کولو چلونه ورښیي. خبر زیاتوي چې فیسبوک خلکو ته د عاشقې کولو، دښمنۍ، دروغ ویل، کنځلو او ان د اشپزۍ چلونه هم ورښیي، خو زموږ خلک ترې یوازې د عاشقې، غلا او کنځلو چلونه ډیر زده کوي او علت یې دا بولي چې زمانه عصري شوې او پرمختګ یې کړی دی. نو په کار ده چې د غلا، عاشقۍ او کنځلو پرمختللي او عصري موډلونه وکاروو. خبرونه خلاص شوه.
متل دی چې وایي مقول بکړه ما شود یاره خدای به درکی په تیاره. ځینې خلکو ته همداسې برابره شي او ټول عمر یې په تیاره خوري. دی و تیار خوره له کیسې مو خبره وو.
او احمقا، خوان زید ونه وای اوس یو مړی ډوډۍ ته حیرانه.
پلاره مه پسې ګرځه، که قسمت مې ښه و نو ډوډۍ به خپله کور ته راشي.
سړی ته ملامت یې، دی که هلک و نه پوهېده. تو خو پوهېدې نو په زور به دې پې ویلی وای.
چې خپله یې ونه وایي په زور نه پې ویل کېږي. او ښځې
ځی اوس په تېرو خبرو باندې سر مه خوږوئ، ګټه نه لري.
مونږ دې اوس ته حیران یو، واده درته کوو، خو حیران یم چې د چا لور درته وغواړم.
د هر چا چې ورته غواړې را کوي یې، له موږ نه مزیات پیدا کې.
دې بې سواده ته څوک ورکوي؟
ورسه خورزه دې ورته وغواړه.
رښتیا دې وویل، خو هغه په طب پوهنځي کې ده، کله به یې دې بې سواده ته راکي؟
که دی بې سواده دی هغه خو هغه د ډاکټره کېږي، که نور څه نه وو نو نمرې خو به یې خلکو ته ورکوي، د ډاکټرۍ سامان خو به یې ورسره وړي، چې لیرې ځای ته یا ناوخته ځي نو ورسره به وي.
دا خو دې ټولې رښتیا دي، خو هغه به هم ډاکټر غواړي.
ته ورسه درکوي یې، وخت خراب دی، په بل چا اعتبار نهسه کولی. اوس خو له پوهنتونه وتلې وي، خو پوجري به وي، له هغه یې وېرېږي.
سمه ده، نو ور به شم.
ځه شکر دی چې خدای د ډاکټر انګور څښتنه کړلم.
مورې نه مې درته ویل که مې قسمت ښه و نو هر څه به سم شي.
غږېږه مه، له ځانه سړی جوړ که سړی، چټي چټي مه غږېږه.
ولې څه مې ویلي؟
لږ دې ځان پاکه، لږ خبرو ته دې پام کوه او بې ځایه خانده مه.
ځه مورې، چې پیسې دار اسو په خپل باندې هر څه زده شي، بیا خو به خلک راته احتیاج هم وي. په خدای چې انجینران او ښوونکي خو چاپلوسي راته وکړي،
دا بیا هم سمره کسره جوړه کړې.
ما وای چې له خیره سره مو واده ژر کړی وای، وېرېږم چې بېرته پښېمانه نه شي.
نه پښېمانه کېږي، زه هم کوشش کوم چې واده د خیره لږ ژر وکړو.
ریدی ګله، د غونډۍ کلي ته راسره ځي؟
هلته څه کوې؟
هلته یوه ښځه ناروغه ده، هغې ته ورځم.
نو ولې یې دلته نه درته راولي؟
لیونیه، چې هلته ورشم غټ کلی دی، نورې ډېرې ښځې او ماشومان به مینه کوم، یوه لمن لوټونه به راوړو.
نو چې دغسې ده، درځه چې خوځېږو. د پیسو او لوټونو چې واورم زړه مې تخنیږي.
ته ورشه، هغه د سامان او درملو بکس راواخله.
ښه.
ډاکټر صاحب، ښه دې وکړه چې راغلی. اوس به نو ته نران معاینه کې او میرمن به دې ښځې.
اوس دې ته څه ووایم، عجب ساده خلک دي.
ډاکټر صاحب څه چورت وهې؟ زه فیس دې نه خورو، غم یې مه کوه.
نه ماما، د فیس چورت نه وهم، بل څه مې په زړه را وګرځېدل.
ډاکټر صاحب رښتیا ووایه، چې څه دې په زړه در وګرځېدل؟
زه ویدې ماما، ناروغان به ټول ډاکټر درته معاینه کړي. زه د جراحي ډاکټر یم او جراحي په روغتون کې کیږي.
ښه ښه، نو داسې ده.
وو خزی زاسې جو، هغه خلک به درته انتظار وي.
وځوي چیرته زی؟ پریده چې دا خورزم نن شپه هم دلته تیره کی، چې ډاکټر شوی بیا دې مونږ کړه شپه نه دا کړی.
رښتیا وای، نن مې د خاله کړه شپه کوم، کته زی لار شنو.
دا چټي خبرې مکه، الته بسته کله درته منتظر دی. یو لمن لوټونه دی، دا ته څه ډول خزی؟ دغه د خاله دی ولیدله، نور نو څه کوي؟
وځوي پریده چې واورس خو تفریم وکړي، سات به تیر سی. په دې ډیرو پیسو لوټونو ویلې و نه کې.
اوس هم د زړه ناروغي راته پیدا کړې ده، خپل خو په ځیګر کې الف نشته. همدغه د ما پیسو ته ساده را ور کړی دی. خدای مې د پلار په نس نه مړی چې دی وږي او بې سواد ته ورکړم.
جواب سوز میړه مر راته جوړېږه، ډاکټرۍ به دې نه ویله. اوس دې چې ویلې سر ته به یې هم رسوي. زه پڅېږه، نا وخته کېږي.
ضرورې، خدای دې مل سه، د قسمت کارونه دي، څه کولی سو.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، برای افغانپور، سپوږمۍ، حیا اوریاخیل، ستاره امینی او زه هوسه حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
چرته د کام د زړه درمان، چرته دې سرچتر نظار کی هغه ځوان، چرته دې سرچتر نظار کی هغه ځوان، چرته دې چرته دې د کام د زړه درمان، چرته دې سرچتر نظار کی هغه ځوان، چرته دې او سرچتر نظار کی هغه ځوان، چرته دې جنازو کے قتل عام شوکنا، ظلم د جماعت پر درو با مشوکنا، جبر مپ دین دنیا د قامو شوکنا، ساسو در اختیار وی لوتوان، چرت دے تاسو کے پختو چرت ایمان، چرت دے چرت دے د کام دزڑ درمان، چرت دے
سر چتر نظار کی حغت زوان چرتا دے او سر چتر نظار کی حغت زوان چرتا دے د تاریخ نخې ور کې کړې کنا تاسو ته خپل درنې سپ کې کړې کنا هر خوا ته کرکه کړې کنا راولې پیرو خان او باچا خان چرته دې تاسو کې پختو چرته ایمان چرته دې چرته دې د کام د زړه درمان چرته دې سر چتر نظار کی حغت زوان چرتا دے او سر چتر نظار کی حغت زوان